یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنورې اسنوري هرکلی کوم. و بوری چې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبو استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې او جاپان مشران د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل خبرونه اوروي.
لومړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داووس ښار ته ورسید، او د روسیې او جاپان مشران نن په مسکو کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهیر به په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په دوو اونیو کې به د دوی اسناد څیړل کېږي او وروسته له هغې به ابتدایي لیست پیدا کوي، وبلیدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه څومره کسانې کولی شي دا شرایط پوره کړي او ابتدایي لیست ته لاره پیدا کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي، د یکشنبې تر ورځې پورې 13 کاندیدانو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې نوملیکنه وکړه چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې شامل دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داووس ښار ته ورسید. اجرایه ریاست په یو خبر پڼه کې وایي ښاغلی عبدالله به په پرانیستون کې غونډه او همداراز په څو نورو مجلسونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو په اړه ویناوې وکړي. خبر پڼه زیاتوي چې اجرایه رئیس به د یو شمیر هیوادونو له صدراعظمانو او نورو نړیوالو شخصیتونو او چارواکو سره هم وګوري. د داووس د اقتصادي مجمع غونډه نن د جنوري په 20 نیټه د نړۍ د څه باندې 3000 سوداګرو، سیاستوالو او د حکومتونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون جوړیږي او 15 ورځې دوام کوي. د داووس په کلنیو غونډو کې د نړۍ د اقتصادي، سیاسي، اقلیمي بدلونونو او د نړۍ د هیوادونو او نړیوالو ټولنو ترمنځ د همکارۍ پر لارو چارو خبرې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیله مندي چې د ماشومانو د ګزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین په فرعي کمپاین کې به له 5 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤول میرجان راسخ تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا کمپاین پرون پیل شو او د 12 ولایتونو په هغو سیمو کې به چې د پولیو خطر پکې زیات دی تطبیقیږي.
سوئیلی او ختیځ حوزه کې دا کمپاین څه په تاخیر سره تطبیقیږي. مخه د دې کمپاین دا ده چې 5.4 میلیونه د 5 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
ښاغلی راسخ وایي د قومي مشرانو او د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له مخالفینو سره توافق شوی دی چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې به دا کمپاین 15 ورځې دوام وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې چې 9 یې په کندهار، 4 په هلمند، 3 په کونړ او پاتې په اروزګان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې وي ثبت شوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وای غواړي له جرمني سره د خپل هیواد اړیکې د لامس وړ او لوړې کچې ته ورسوي او په دې ترڅ کې به د جرمني تخنیکی همکاري او پنګونې په ازبکستان کې پراخ شي. میرزیایف دا څرګندونې پرون په برلین کې له صدراعظم انګلا مرکل او نورو چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړې. میرمن مرکل له میرزیایف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل جرمني غواړي چې د ازبکستان داډمن شریک وي. هغې زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخولو لپاره زیات فرصتونه شته. د ازبکستان ولسمشر همداراز د جرمني له ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر او د پارلمان له رئیس ولفګانګ شوبلی سره هم وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان له صدراعظم شینزو ایبی سره د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. د دې دې لانجې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې د هغه تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړی چې دوهمه نړیواله جګړه رسمان پای ته رسوي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون وویل روسیا او جاپان یو هم نه غواړي له خپلو ملي ګټو تیر شي. هغه زیاته کړه چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې ښایي د دواړو خواوو لپاره یو شان وي. پیسکوف د جاپاني رسنیو د هغو راپورونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې د ناڅرګندو چارواکو له قوله ورکړل شوي دي او وایي که مسکو له دې لانجمنو ټاپوګانو څخه دوه جاپان ته ورکړي نو ښاغلی ایبی به له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي. کوریل ټاپوګان چې په آرام سمندر کې پراته دي د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې اشغال کړي. او اروپایي ټولنې پرون هغه بندیزونه تصویب کړل چې د روسیې د پوځي استخباراتو دوه جګپوړي چارواکي او دوه نور روسان پکې په نښه شوي. برتانیا دا کسان د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال په مسمومېدو کې په لاس لرلو تورن کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه برکسل کې دا غراز د روسیې د دې څلورو اتباعو او هم په کیمیاوي حملو کې د لاس لرلو په خاطر د سوریې د پنځو وګړو او یوه سوریایي شرکت شتمنۍ کنګل کړي او د ویزو بندیز یې پرې ولګاو. دا و خبرونه.
احمد تکالو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور گیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. په دې اړه د چارو له یوه کارپوه سره غږیږو. دغه راز دا به هم واورئ چې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې دریسته په پام سره آیا پاکستاني چارواکي به وکولی شي چې له د یو تفاهم سره سم افغان طالبان د سولې خبرو ته کینوي. د حکومت اجرایه رئیس د سویس د دوس په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نن سویس ته ورسید.
ډاکټر صاحب هلته نن په دغه مجمع کې سویلي آسیا کې د وروستیو ستراتیژیکو تحولاتو او همدارنګه په توقدي نړۍ کې د سولې او پخلاینې په اړه ویناوې وکړي.
د کندهار سوداګر وایي چې د دې ولایت وچه میوه لا هم د پاکستان او هند په نوم نړیوالو مارکیټونو ته استول کیږي.
زموږ خواهش دا دی چې مختص زموږ سره قرارداد وسی د افغانستان په نامه وسی، یعنی دا زموږ میوه نور مملکتو ته چیز د افغانستان په نامه ولاله سي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په موسکو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د کوریل د لانګمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه از نوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ترمنځ وروستیو خبرو ته. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل وسله وال طالبان باید په دې پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې د افغان حکومت کار دی نه د نورو هیوادونو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې روانې دي. د کابل استډیو زما همکار اکرام الله اکرام را سره دی. اکرام صاحب، نور جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. همدا څو شیبې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهري د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دغه ناسته لا هم جریان لري. ویل چې دوی له زلمی خلیلزاد نه هیله او خواهش لري چې دغه ناستې چې کومې پیل شوې دي دغه ناستې باید دوامداره نه شي او د دې په ځای باندې باید هڅه دا وشي چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. ځکه د نوموړي په وینا په دې کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو همدارل د امریکا د درې واړو خیر ده. دا کانفرنس لا هم جریان لري. نور جزئیات به ورسره اوریدونکو سره شریکو. لدین وړاندې د لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان اجرایی ریاست تم خودلې چې دغه ناسته چې جریان لري د قطر ناسته دا به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لامل وګرځي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته ویل چې له قطر وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر درلود او تر ډیره فکر دا کیږي چې پاکستان به د افغان سولې په برخه کې د عملی اقداماتو د پیل لپاره خپل آمادګي ښودلی وي. نوموړي ویلي دا هم ویل چې وسلوال طالبان هم باید نور په دې پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغان حکومت مسؤلیت دی او روانې هلې ځلې یوازې د مخامخ خبرو د پیل لپاره زمینه سازي ده.
طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دوی کله هر چا سره کېږي خو د سولې په برخه کې وروستۍ پریکړه افغان حکومت کوي. د داشت زلمی خلیلزاد سره ناسته او یا د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو سره رابطه او د دوی سره ناستې دا یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمین سازۍ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استاد ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې اترې تیر ورځ پیل شوې دي او ویل کېږي داسې چې نن هم جریان لري. وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دا خبرې تیر ورځ پیل شوې. که څه هم د دغه ناستې جزئیات تر دې دمه نه دي په ډاګه شوي خو د طالبانو یوې سرچینې پرون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د تېرې ورځې خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکز وي. دا غو مسله ده چې مخکې د طالبانو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یو مسله یاد کړې و ویلي و چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده په نورو هیوادونو د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي. هغه دوه موضوعاتو چې دواړو لورو په خطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پرې سلا کړې و چې په بل غونډه کې به پرې بحث وشي. په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د تیرې ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي سرګند. په کابل کې د امریکا سفارت او په خپل خلیزه چې د خپل لیدونکو کتنو لند جزئیات د ټویټر لاره لرسنیو سره شریکوي د دې خبرو پاړه سندي ویلي. خو د دوهی لناستی وړاندې په اسلام آباد کې چې کومه ناسته د پاکستانی چارواکو سره شوی و پاغي اړه خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې په پیغام کې ویلي و چې د افغان سولې د پرمخړلو د لپاره د پاکستان اراده استایل و ویلي و چې هر څه په سم لوري باندې روان دي او د پاکستان لوري چې کوم اقدامات دي هغه خامخه خې نتیجې ورکوي. بلې
بلې اکرام صاحب تاسو د زلمی خلیلزاد د ورستي ټویټر یادونه وکړه چې اسلام آباد ته د سفر په پای کې ویلو چې ګټورې خبرې له پاکستانی مشرانو سره درلودې. خلیلزاد پرون 28 د جنوري او د افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرې کړې اعلامیې له مخې د سفر پرون پای ته رسېده خو بیا هم هغه د دوحه ته تللی دی او پرون یې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. معمولا خلیلزاد چې د سیمې ته تللی او د چارواکو سره یې د مختلفو هیوادونو خبرې کړې دي بیرته کابل ته راغلی او د خپلو لیدونکو کتنو جزئیات د افغانستان د حکومت له مشرانو سره شریک کړي دي. آیا افغان چارواکو څه ویلي چې خلیلزاد به بیرته له دوحه نه کابل ته راشي او افغان چارواکي به هم له وسلوالو طالبانو سره د وروستیو خبرو له جزئیاتو خبر کړي کنه؟
فریدون خوزون همدا پښتنه ترې ما وکړه. هغه وویل چې د اسلام آباد د ناستې او د قطر د ناستې جزئیات خامخا له افغان حکومت سره شریکیږي خو په دې اړه معلومات نه درلودل چې هغه به بیرته افغانستان ته راګرځي او کنه له هغه ځای به سیده امریکا ته ځي.
بل ډېره مننه اکرام الله اکرامو د ازادي راډیو خبریال چې په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه د افغانستان د حکومت دریز هم د دریز په اړه نور معلومات را سره شریکول. حکومت اجرایی ریاست د خبرو ته هیله مند چې وکولی شي په پایله کې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. د هغه موضوع چې تر اوسه پورې د سیمې هیوادونو او د راس په خپل خلیلزاد هم هڅه کوي چې د خبرې تر دې حده ورسوي چې دواړه لوري مخامخ خبرو ته کینی خو وسلوال طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د طالبانو دغه خبرو ته د طالبانو د اماده کولو لپاره په وروستیو کې له پاکستاني چارواکو سره هم یو شمیر لوړپوړو د خلیلزاد په شمول یو شمیر لوړپوړو امریکایي چارواکو خبرې کړې دي. یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په وروستیو کې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د ادارې دریز یو څه نرم شوی او امریکایي لوري ډېره هڅه کوي چې پاکستاني چارواکو سره د تفاهم پر مټ افغان طالبانو سره د سولې یو تړون ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې مو وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر په پای کې دغه سفر له بریاوو ډک بللی او اسلام آباد ته ورغلی. مخکښ امریکایي سناتور لنسی ګرهم بیا د پاکستان نوی صدراعظم عمران خان هم ستایلی دی او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ به دې ته وهڅوي چې له عمران خان سره وګوري. نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې اوري.
مخکخ جمهوری غوښتونکي امریکایي سناتور لنسی ګراهم په وروستیو کې په اسلام آباد کې او هلته د دې هیواد صدر اعظم عمران خان او ولسمشر ټرمپ دوه ورته شخصیتونه وبلل. نوموړي ویل فکر کوي چې کچیر دواړه خپلو کې وګوري له یو بل سره جوړ راتلای شي. ګراهم د افغان او پاکستاني مشرانو سره د ټرمپ د لیدنې وړاندیز وکړ او همدارنګ ویل پر واشنگتن بل پاکستان سره د آزاد سوداګرۍ یو هوکړلیک ته د رسیدو ټینګار هم وکړی چې د د په وینا به د اسلام آباد لپاره لوبه بدلون کوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې خپل څلور ورځنی سفر له لاسته راوړنو ډک بللی. زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل وروستي سفر په لړ کې له هند، چین، اماراتو او افغانستان وروسته پاکستان ته تللی وو او دغلته یې په تیرو څلورو ورځو کې د پاکستان د بیلابیلو ملکي او پوځي واکمنو سره خبرې اترې کړې. د نړیوالو اړیکو افغان شنونکو انتظار خادم وایي لنسی ګراهم د پاکستان په اړه وخت په وخت انتقادي نظر لرلی خو اوس یې ژبه تر پخوا ډېره نرمه شوې او دا د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکارۍ ته د امریکایانو د لیوالتیا څرګندونه کوي.
ګراهم د ټرمپ سره نږدې دی. پخوا ګراهم د پاکستان په اړه لکه جان مکین متناقض دریځونه لرل. دا ځل یې لهن بدل دی. کله چې وی چې زبد عمران خان او د ټرمپ ترمنځ د ملاقات زمینه برابره کما زبد واشنگتن او پاکستان ترمنځ د فری تجارت یا فری ټریډ زمینه مساعده کوم. دا په خپل ذات کې د امریکا انعطاف خې د پاکستان پر وړاندې باندې سولې ته د واشنگتن میشتو ډیر زیات میلان خې.
د خغلی خادم په وینا پاکستان بخامخه هڅه کوي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول مهم او له امریکا امتیازات او ګټې ترلاسه کړي. خو د په وینا امریکا چې له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د ایستلو یو معقوله لار لټوي خی هیڅ داسې امتیاز چې د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه نه وي پاکستان ته ونه مني. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز سرپرست حکمت الله عظیمی هم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو سره د پاکستان په اړه امریکایي چارواکو دریز نرم شوه. د نوموړي په وینا ان خپل خلیلزاد چې په افغانستان کې د پاکستان د پالیسیو سخت منتقد و اوسې د دې هیواد په اړه لهجه نرمه کړې ده.
د دې لپاره زما فکر دا دی چې خلیلزاد یا امریکا دا درک کړی ده او د نتیجې ته رسیدلی دي چې د پاکستان نه بغیر د خلیلزاد هڅې د شون لپاره کامیاب کېدلی نشي او کچېری غواړي چې طالبان مذاکرات ته راولي باید پاکستان حکومت واخلي. دا غې نو باوجود نه کېږي او دا لا تر هغه ډېر وخت تر پخوا مخکې لا ډېره قوي شوې ده. کله چې دغه د ابوظبي مجلس یو نوی د ناکامۍ مخ ته ولاړې او بیا وروسته د جدي غونډه او د قطر غونډه دا لاغو شولې.
حکمت الله عظیمی هم په دې باور دی چې پاکستان ټوله هڅه کوي سو د افغانستان په سوله کې خپل رول مهم وکړي. کله موږ خبرداري ورکوي چې کله افغانستان د سولې په برخه کې وازي د پاکستان پر ول حساب وشي د خید امریکا او طالبانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي خو د افغانستان جګړه نشي هوارولای.
ټول دوه جګړې دي، یو د امریکا جنگ دی بل د افغانستان جنگ دی. د امریکا جنگ امکان لري چې د طالبانو سره په سولې کې خلاص شي او کچې د امریکا غواړي چې خپل جنگ خلاص کړي په افغانستان کې د دې امکان شته. مګر که غواړي چې د افغانستان جنگ حل کړي زه فکر کوم دا به د پاکستان د طریقې یوازې نشي کېدلی. دا نور هم کورنی کار ته ضرورت لري او ډیر وخت او زمان ته ضرورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیرونه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبرې کړې وي او هغه ته خبرو اترو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړې وه. ویل کېږي عمران خان دا بلنه منلی خو چې کله به کابل ته سفر وکړي څرګندنه ده.
د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره پر پاکستان د امریکا د فشارونو په باب مو تحلیلي مطلب واورید او اوسم فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه اوروي.
په ننګرهار ولایت کې یو شمېر خصوصي تولیدي فابریکې د برېښنا، امنیت او ځمکو له نشټوالي شکایت کوي. په دغه ولایت کې د اوسپنې د ویلې کولو یوې خصوصي فابریکې مرستیال انجینیر بختیار نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې حکومت د دغو فابریکو ستونزو ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د نوموړي په خبره په دغې خصوصي فابریکه کې ورسره شاوخوا له 500 تر 600 کسان په کار بوخت دي، خو که دغې برخې ته زیاته پاملرنه وشي هم به اقتصادي فعالیتونه زیات او هم به خلکو ته کاري زمینه برابره شي. د بادغیس ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي سږکال په دې ولایت کې د وچکالۍ له امله د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېر کال له دغه ولایت نه 4000 میټریک ټنه پسته ټوله شوې وه، خو سږکال د وچکالۍ له امله د اندازه 1000 میټریک ټنو ته راښکته شوې ده. د ښاغلي طیب په خبره اوس مهال د ټول بادغیس ولایت په کچه په 10 هکتار ځمکه کې د پستو ځنګلونه شته او له دغه ولایت نه هر کال زیاته پسته د هېواد د ولایتونو سربیره عربي اماراتو او هند ته هم صادرېږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 افغانۍ، 1500 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، 1.5 بوري وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، 1 یورو 50 افغانۍ 50 پوله، 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ، 1 ایراني تومان 90 افغانۍ 50 پوله، 1 هندي کلدار 1.15 افغانۍ او 1 پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي راډو واورید. له اوسه یو نړیواله موضوع ده: روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ماسکو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی په سټډیو کې را سره دی. فریبا جان، د دواړو مشرانو په خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ ښکاري؟
د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون ویل چې روسیا او جاپان یو هم نه غواړي له خپلو ملي ګټو تیر سي. هغه زیاته کړې چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې شاید د دواړو خواوو لپاره یو شان وي. پیسکوف د جاپاني رسنیو د غو راپورونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې د ناڅرګندو چارواکو له قبله ورکړل سوي دي او وایي چې که مسکو له دې لانجمنو ټاپوګانو څخه دوه جاپان ته ورکړي نو ښاغلی آبه به له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه د کابینې د دارلن شا مشر یوشی هاید سوګا د جنوري پر 22 ویل چې د جاپان حکومت هیله مند دی چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به رغونکې خبرې ولري. سوګا ویل نه غواړي د مسکو د خبرو په اړه وړاندوینه وکړي. کوریل ټاپوګان چې په آرام سمندر کې پراته دي د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې اشغال کړل. ټوکیو تر هغه وروسته پر دې سیمه د مسکو حاکمیت رد کړ او همدا مسله د دې سبب سو چې له 1950 کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک نه سي. ولسیزی ورسته دغه ټاپوګان په روسیې کې د جنوبی کوریل په نوم او په جاپان کې شمالي خاوره بلل کېږي. د دغه ټاپوګانو په دریو کې خلک میشته، خو په څلورم کې چې په حقیقت کې د څوک شنیو جزایرو څخه جوړه ده، یوازې د روسیې سرحدي ځواکونو حضور لري.
جاپان ته د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې په وروستیو کې یو څه مظاهرې هم شوې. د روسي عام وګړي څه نظر لري؟
په مجموع کې په روسیه کې دا نظریه د خوشې وړ نه ده چې مسکو دي د سولې تړون په بدل کې د خاورې یو برخه جاپان ته پرېږدي. په دې اړه په نومبر کې د یوې عامه ټول پښتنې نتایج ښیي چې د روسیې 40% خلک له دې سره مخالف دي چې د سولې تړون په بدل کې دي ځینې ټاپوګان جاپان ته ورکړل سي. په دې سروې کې یوازې 10% خلک له دې نظر سره موافق ول. لکه چې تاسو یادونه وکړه، په وروستیو اونیو کې د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه هم راپورته سول او یو مظاهره په همدې تړاو د جنوري پر 16 نیټه وه، یعنی یو ورځ مخکې تر دې چې د جاپان صدر اعظم د روسیې پلازمېنې ته ورسېږي.
فریبا ظاهر، له تاسو نه ډېره مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بهرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سویس د هوس په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د سویس ته رسېدلی دی. ښاغلی عبدالله به په دې غونډه کې پر ګډون سربیره د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره وګوري او په مهمو غونډو کې به هم ګډون وکړي. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې اوري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې عبدالله عبدالله به نړیوالې اقتصادي مجمع ته په جنوبي اسیا کې د وروستیو ستراتیژیکو تحولاتو، سولې او پخلاینې په اړه وینا وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایه رئیس به دغه شان د دغې غونډې په څنډه کې چې د سویس په داوس ښار کې جوړیږي د افغانستان او سیمې په اړه په یو شمېر نورو مهمو غونډو کې هم برخه واخلي.
په سویلي اسیا کې د وروستیو ستراتیژیکو تحولاتو او همدارنګه په سوقدي نړۍ کې د سولې او پخلاینې په اړه ویناوې وکړي. د دې تر څنګ به په څو نورو مهمو ناستو کې د افغانستان په اړه او د سیمې په اړه چې جوړیږي په هغې کې به ګډون وکړي، له یو شمېر مهمو نړیوالو مقامات سره به وګوري.
ښاغلی خوزون وایي چې په داوس کې د نړیوالې ټولنې مجمع په دغه غونډه کې به د 3000 په شاوخوا کې د نړۍ سوداګر، سیاستوال او د حکومتونو استازي برخه واخلي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په دغه غونډه کې د ګډون په هدف داوس ښار ته رسیدلی دی. د اجرایه ریاست نه په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د داوس دا کلنۍ غونډه به 15 ورځې دوام وکړي چې په ترڅ کې به د نړۍ د اقتصادي، سیاسي، اقلیمي بدلونونو او دغه شان د نړۍ د هیوادونو او نړیوالو ټولنو ترمنځ د همکارۍ پر لارو چارو خبرې وشي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به په دغه سفر کې د یو شمېر هیوادونو له لومړي وزیرانو او نورو نړیوالو شخصیتونو سره هم وګوري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په داشان غونډو کې د حکومت د مشرانو ګډون مهم بولي. د دغې خونې مرستیال خانجان الوکوزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به اروپایي هیوادونو سره زموږ اغیزمن شوي اړیکې بیرته وراخول شي.
دغه به مجلسونه او دغه هڅې چې روانې دي د وحدت ملي د حکومت د طرفه نه په بیلملي لحاظ باندې چې موږ په بیلملي مارکیټونو کې د خپلو تولیداتو لپاره ځای پیدا کړو، تجارتي مناسبات ما د پخوا په شان ته چې اوس په دغه 40 کاله کې متاسفانه شکېدلې دي د اکثر اروپایي هیوادونو سره یا کم شوې دي، د دغه د فار ډیر موثریت دی.
خو ښاغلی الکوزی د بهرنۍ پانګونې د جلب په برخه کې په کور دننه د امنیت او زیربناو د نه موجودیت ستونزې مهمې ګڼي، وایي تر کومه چې په دې برخه کې جدي پاملرنه ونه شي بهرنیان به په دغه هیواد کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. ښاغلی الکوزی که څه هم انتقاد نه کوي خو وایي چې په دغه غونډه کې د دوی استازي ندی دعوت شوی.
او په افغانستان کې د اقتصادي ودې د هڅو په ترڅ کې د کندهار سوداګر وایي چې د دې ولایت وچه میوه لا هم د پاکستان او هند په نوم نړیوالو مارکیټونو ته استول کیږي. صادق رښتینې له کندهار پرې رپورټ لري.
د روان کال په تیرو 9 میاشتو کې له کندهار څخه پاکستان او هند ته له 1,00,000 ټنه څخه زیاته میوه صادره شوې. د کندهار سوداګر وایي له دغه ولایت څخه تر ډېره ګاونډیو هیوادونو ته صادرې شوې وچې او تازه میوې د نړۍ مارکیټونو ته د دوی د نه لاسرسي او کوم امکاناتو له امله د هند او پاکستان په نومونو لېږدول سوي. دا جا احمد الله واجی کاکا په نومونو د وچې میوې سوداګر د سړو خونو ترڅنګ نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان په نوم د میوو د لېږلو لپاره د امکاناتو غوښتنه کوي.
ګنزر چې دا د افغانستان میوه ده، مقصد موږ داسې اورېدلي چې دا اوس نور مملکتو ته ځي، یعنې هغه یې په خپل نام هلته خرڅوي، یعنې هغه داسې میوې نه لري لکه دا زموږ د افغانستان میوه چې ده. نو زموږ خواهش دا دی چې مقصد زموږ سره قرارداد وسي د افغانستان په نامه وسي، یعنې دا زموږ میوه نور مملکتو ته ځي د افغانستان په نامه ولاړه سي. یعنې زر ډېر ښه شی دی، په نور مملکتو ته ځي، د هندوستان ته ځي، د هغه داسې نور مملکتو ته ځي.
د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دا زموږ مالوته د لېږ ټولنه جوړ کړي او قراردادونه وکړي د امریکا، د لندن، د جاپان، مقصد د عربستان، د هر ځای سره باید دې قرارداد وکړي.
که څه هم افغان دولت د اقتصادي ودې په موخه د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره وایي دهلیزونه پرانیستل، خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا په وایي دهلیزونو کې ګډوډي او مځکني ترانسپورتي ستونزې د نړۍ د مارکیټ پورې د افغان سوداګرو د نه رسېدو لاملونه یادوي.
زمینی لار مو داسې سخت ده او هوایی مشکلات هغه وطنونو ته باید موږ یا هغه مالک چې موږ باید واستو هغه موږ ته شرایط نه دي آماده. یوازې هندوستان ته موږ ته هوایی دهلیز دی، هغه ډېر په ندرت سره خورا په کم تعداد سره موږ هغه برګیری کوو او هغه په خپل وخت باندې نه یې وخت، خو چون موږ میوه ډېره ده هغه تورم کوي، هغه د دغسې په لس ټنو، په شل ټنو، په سل ټنو، په زر ټنه نه خلاصېږي.
د جنوبي ولایتونو د تازه میوو پر مهال د پاکستان لخوا د لارو بندېدل او له سوداګرو څخه د ډمیریچ او خاک پولې په نوم د پیسو اخیستل چارواکي نورې هغه ستونزې یادوي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي.
ازادي رادیو او ری په قطر کې د طالبانو او د امریکای پلاوی ترمنځ د خبرو په اړه مو ډیر پیغامونه د افغان بسمت سوات لشمیر لاره راسته ولیدي. څو تنو لولو عبدالهادي له مندلي کې زما په فکر د طالبانو او د حکومت ترمنځ سول نه کېږي، دا ځکه چې طالبان شریعت غواړي او حکومت نه غواړي. فضل کریم درویش د پکتیا له زازی اریوب لیکلی چې د قطر د ناست دا ناسته به کومه نتیجه ونه لري، دا ځکه چې امریکا د خپلو ځواکونو پر مهال ویش نه غواړي خبرې وکړي. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی تر څو چې حکومت د